موږ د هرات اتحادیه سره په جریان کې د زعفران اتحادیه سره د بازار موندنې په برخه کې چې دغه ستونزه د دوی تر رسیدګي وکړو او ژر یې ورحل کړو.
د کندهار د کرنې ریاست چارواکي وایي د زعفرانو کښت د کوکنارو ښه بدیل دی او د همکارو موسساتو په مرسته به د دې بوټي د ترویج لپاره لا نورې هڅې هم وکړي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې.
د کوم یو قضیه حل کړی چې دغه سړی په خپل ښځه ظلم کوي، وایي ښځه خپل میراث غوښتی شي، مکتبه کې قضیه د کومه شي چې دلته فیصله وکړي؟ قاضي څوک دی؟ هغه د ښځې په واړه فیصله کوي، والله کې وکړي قربانې.
یوی میرمنی غاک مواوری ده چه ویلی ده طالبانو پا حاکمیت کل نورستونزو سره سره پا محکمو که هم دی دوی غاک ناوری دل کی گی ده قضا برخی پخانی کار کون که دی ستونزی علت چگنی؟
با تجربه او متخصص قاضیانی طول منفکر کرد او بیوست که ملایان را وستل، بی سواده کسانی را وستل یا کم سواده یا کسان چه تجربه ندرلو دل با دی که دیر زیاد قربانی دی منگ خزینب چپلی.
نن پام دې اکل غږیګو ملتیا مو کړی. قدر من اوریدونکو، د اکثر افغان میرمنو په خبره د جمهوریت له سقوط څخه وروسته طالبانو د خپلې لومړنۍ واکمنۍ په څیر بیا هم په ښځو باندې د ژوند چاپیریال تنګ کړ. له زده کړو او کار څخه یې محرومې کړې. د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، حجاب اجباري شو، له ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو څخه یې منع کړې. په ټولو ولایتونو کې ښځینه سینګارتونونه بند شول. له دې ټولو بندیزونو سره سره کله چې ښځې له حقوقي ستونزو سره مخ کیږي، په وینا یې په محکمه کې هم د غږ اورېدلو لپاره څوک نشته. د کابل ښار یوه اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په خپرونه کې واخیستل شي، وایي چې د یوې کورنۍ موضوع لپاره محکمې ته تللې وه، خو چا یې خبرو ته غوږ هم ولینی وو.
یو جلی کولی شي طلاق واخلي په دې وخت کې؟ کله تاسو فکر یو جلی به دومره فشار دی، نه دنده ده، نه تعلیم ده، نه تحصیل ده، هیڅ سم نه ده، نو هغه خپل هم غوښتی شي؟ په افغانستان کې ښځې خپل میراث غوښتی شي؟ اوسن محکمه کې قضیه د کومه شي چې دلته فیصله وکړي؟ هغه د ښځو په واړه فیصله کوي، هغوی د ښځو فیصله مني، هغوی د هر طرف ته فیصله کوي، والله کې وکړي قربانې. چې اووه ماسمانه ورته نازلم شي ښځې په واړه کې دلته فیصله نه کوي چې هغه د ښځې په فایده وسي، اما هغه خپله بې ځایه فیصله قضا د کومه شو؟ قاضي څوک دی؟ تر نن ساعته پورې تاسو لیدلی چې افغانستان کې تلویزیون کې اعلان شوي وي چې دا زموږ قاضي دی، دا زموږ پاچا دی، دا زموږ وکیل دی، داسې یو څه نشته. سرتیر دولت دی، نو هر څوک خپل دی، هر څوک د خپله ګټه. همدا اوس زه در څه وایم، قضا چېرته دی؟ چېرته دی؟ کوم یو قاضي حل شوی دی؟ د کوم یو قاضي یې حل کړی چې دغه سړی په خپل ښځه ظلم کوي، وهي، ټکوي؟ دا باید داسې نه وي. هغه فیصله تر اوسه شوې په افغانستان کې تر نن ساعته پورې دا شته دی چې ښځه باندې ظلم دی.
دا میرمن وایي چې په محکمه کې له داسې کم سواده کسانو سره مخ شوه چې ان په پاڼې لاسلیک نشوای کولی. هغه زیاتوي چې د طالبانو حکومت پخواني مسلکي کسان په کورونو کې نیولي، لکه د دې ماما چې اوس لیلامي خرڅوي.
اته عریضه نشي لوسته، زه درته یم عریضه نشي لوسته. زموږ څارنوالان 12 کاله مکتب وي، 4 کال 15 کاله درس وي، پات له هغې نه ماستري کوي، دکترا کوي، راځي که نه یو وظیفه کوي. د جمهوریت کې ما نه دي لیدلي چې 14:45 وظیفه ولري تر څو دکترا یې نه کړي. دکترا او ماستري سره به راتلله، پی جي سره راتلله، بیا به ورته وظیفه وه که نه. یعنې دومره زحمت هغوی هغوی ته بهترامي کوي، هغوی د کانه منتق کړي. همدا اوس ما ماما د رتبه سي سرانوال د رتبه سي اما پیږي لیلامي فروشي کوي ویلې. دومره رتبه یې جیګه وه، دومره یې تحصیل وکړه، نننۍ ستا په دولت کې هغه لیلامي فروشي کوي. ولې؟ مګم هغه انسان نه ده، هغه وجدان نه لري، ولې هغه بېحقه فیصله کړی وه، صادقانه یې چې کوم خدمت یې کړی، صحیح اشخاص د وظیفې نه لرې کړي دي. نو خپل کسان یې راوړي، کسان کوم ځای کې درس ویل، کوم ځای کې ماستري کړی، کوم ځای کې پی جی خپل کړی.
د میدان وردګو ولایت یوه اوسیدونکې نرګس هم ورته خبرې کوي. هغه وایي چې اکثره میرمنې د همدې لپاره چې ستونزې د طالبان حکومت نه اوري محکمو ته نه ورځي.
وکیل مدافع موږ د طرفه نه پرېږدي، ټول شاید دی په کنټرول کوي. نو ټول ملامتیا په ښځه باندې اچول کېږي چې یعنې مشکل تا جوړ کړی دی. په اصل کې دی هیڅ قضیه ګوري نه، ډېری ښځې د چاته مراجعه نه کوي. چې موږ مراجعه وکړو دی موږ خبرې نه مینیم، کومه قضیه چې وړاندې کوي راجع کوي نه. دوته چې هغو ته کار شروع شي یا په هغو باندې کار وکړه یا هم تحقیق وکړه په هغو موضوع کې، دی په هیڅ صورت باندې تا مشکل ته غوږ نه نیسي. تا ملامتوي هم مقابل طرف نه ملامتوي. اصلا ماده سې ډېر خلک ولیدل چې حتی هیڅ نه غواړي مراجعه وکړه، ځکه وایي چې که موږ مراجعه هم وکړو په هیڅ صورت باندې موږ خبرې ته غوږ نه نیول کېږي. سلو فیصدونه موږ صفر فیصد د دې نه هیله نه لرو چې د دې موږ قضیه ته پرمختګ ورکړو. یا د هم په هغو څېړنه وکړو، په هېڅ صورت په کومه قضیه باندې څېړنه نه کېږي چې هغو ته موږ مراجعه وکړو.
د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې پخوانی مرستیال سبحان مصباح هم د افغانستان په قضایي سیستم کې د طالبانو لخوا رامنځته شوې ستونزې مني. وایي چې د جمهوریت پر وخت د دوی ټولنې 15 غړي چې قاضي القضات هم پکې شامل و درلودل، خو زیاتوي چې اوس هغه ټول له دندو څخه لرې شوي او په خبره پر ځای غیر مسلکي کسان مقرر شوي دي. ښاغلی مصباح وایي
با تجربه او متخصص قاضیانی ټول منفک کړل او په یواز کې ملایان راوستل، بې سواده کسانې راوستل یا کم سواده یا کسان چې تجربه نه درلودله. قوانین چې د موږ ډېر ښه په ستاندردونو ولاړ قوانین ول، دغه یې تعلیق حالت کې راوستل او په مقابل کې د خپل د ذهنونو پر بنسټ له شریعت نه راخیستل شوي په نامه باندې قوانین جوړ کړل چې هغه په هیڅ عنوان د عدالت تامینولو لپاره حل د لاره نه ده. د دې تر څنګ هغه نهادونه چې عدالت یې تامینوه، لکه په خپله قضا، لوی څارنوالي، د مدافع وکیلانو انجمن، د عدلیې وزارت، د کورنیو چارو وزارت، کوم پولیس چې په دې جرمي مسایلو کې دخیل ول، دې ته یې هم ضربه ورسوله. په دې معنا چې انجمن د مدافع وکیلانو یې بیرته په عدلیې وزارت کې مدغم کړ، هغه مستقله نهاد چې باید په مستقله توګه کار کړی وه، د لوی څارنوالي وظایف پولیس ته ورکړل. همدغه رقم په قضا کې کوم تشکیلات چې دوی رامنځته کړله، په دې کې قضا ته ضرر ورسېده. قضا چې ضرر وویني طبعا عدالت ته ستونزې پیدا کېږي.
سبحان مصباح وایي چې د طالبانو په دویم ځلي راتګ سره لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو کې افغان میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ شوې، په محکمو کې هم د دوی په حق سترګې پټېږي.
په دې کې ډېر زیاتې قرباني د موږ خزینه په دې شولې چې هغوی سره د شي او سلسله محدودیتونه او محرومیتونه د اساسي حقوقو سره، لکه د کار، د تحصیل، د تعلیم، له دې حقوقو نه محرومه شوي یا هم محدودیتونه پرې باندې وضع شول. عدالت ته د لاسرسۍ سره هم له ستونزو سره مخامخ شولې او دا ستونزې لا اوس هم روانې دي. او دا په واضحه توګه موږ غواړو وایو چې طالبانو پر اتاک سره د عدلي او قضایي نظام ته دا ستونزې راولاړې کړي دي، او په دې لپاره کومه خاصه ستراتیژي هم نه لري. په داسې حال کې چې یوازینۍ لاره د حلې همدا ده چې د اساسي قانون پر بنسټ باندې دوی دا عدلي او قضایي نظام جوړ کړي او نور قوانینو کې داسې تعدیل راولي چې داسې ستانداردونه چې پکې اوسي چې هغه د عدالت د تامینولو لپاره مناسبه اوسي. پرته له دې نه نو دا وضعیت د منلو وړ نه ده او عدالت نه پلی کېږي. او د دې په راتلونکي کې به په خپله حاکمه نظام له ډېرو ستونزو ناخوالو سره مخامخ شي.
د ښځو د حقونو فعاله قمر نیازی هم د قضا په برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته اندېښمنه ده. وایي چې طالبان خپله د ښځو په حقونو باندې سترګې پټوي، نو په محکمه کې به څنګه د هغو مشکل حل کړي؟
د جمهوریت سقوط نه وروسته دغه محاکمو ته، قضا او څارنوالۍ ته اصلا د ښځو حق او حقوق مد نظر نه ده نیول سوی، نه هم څوک ورته پاملرنه کړې ده او نه هم څوک دا حق ورته ورکړی چې هغه خپل د حق د غوښتنو دپاره قضا قضاو سرنوالی و محاکم ته مراجعه وکي. هغه کس چې د تعلیم حق نه لري، هغه کس چې په کور کې د نظر ورکولو حق نه لري، هغه څوک چې د صحت د غوښتنې حق نه لري، هغه څوک چې د کار حق نه لري، هغه څوک چې د سفر حق نه لري، هغه به په مسایلو کې خپل حقوق ته مراجعه وکي. سرنوالانی خزه باندې وظایف بند شو، یعنی د هغوی فعالیتونه بند شو، هغه کوم چې هغوی ځان ته دارالوکالې درلودلې هغوی باندې پابندیانې ولګېدلې، نو دلته خوندي کوم ته لاسي مراجعه وکي او د چا ته مراجعه وکي، څه ډول مراجعه وکي. د دې دپاره نه کوم قانون وضع شو او نه هم کومه پاملرنه اوسنی نظام دې نقطې ته وکړله چې دا یو ستر ناورین ده، دا یو ستر مشکل ده چې ناورین منځته راوړي، نو باید ته یو قانون وضع کړي، یو رهنمود ورته جوړ کړي، یو څه خلکو ته معلومات ورکړي تر څو هر خلک چې مشکل لري، هغه خوندي چې مشکل لري، هغوی دې په دغه طریقو باندې مراجعه وکړي. هیڅ ډول د نظام د خوا څخه هیڅ ډول کړنه نه ده ترسره شوې په دغه برخه کې. نو فلهذا اصلا څوک زړه نه ښه کوي چې لاړ شي قضاو سرنوالۍ ته خپل د قضایو دپاره، د خپل د کیسوس دپاره، نو که د سخت مجبورۍ څخه ورځي هم د ډېرو سختو برخوردو سره مخ کېږي او ډېر داسې خواتوری، ډېر داسې زړه توری برته راستونېږي. نن سبا کې خوندې زندۍ او نن تاسو ولې راغلی یاست او نن دې غوښتل څه وینې او ولې راغلی او ته یې واره صبر وکړه چې موږ معلومات وکړو، دا شرعي ستا حق کېږي نه کېږي، په داسې جملاتو باندې فقط دوی اګنور کېږي، د سترګو د وړاندې څخه لرې کېږي. یو ډول کرکت، یو ډول نفرت، یو ډول هغه برخورد چې نه انساني ده او نه هم مسلماني ده او نه هم اجتماعي خلاقت ته مربوط کېږي، هغه سي برخوردونه د ښځو سره کېږي چې دا په کل کې زورونکی ده. او کله چې په یو ټولنه کې فیصلې درست ونه شي، یعنی صحیح فیصله ونه شي او قضا او سرنوالۍ د سقوط سره مخ وي، هغه ټولنه هیڅ وخت خپل خلکو ته حق او حقوق نشي رسولی او نه هم خلک ته ناراضي پاتې کېدلی شي.
بله میرمن یزی، لکه څنګه چې تاسو د خبرې ته اشاره وکړه، زموږ بله پوښتنه هم دا وه چې یو شمېر میرمنې چې د مجبوریت له مخې قضا ته ورغلي دي او خپل مشکل وړاندې کړی، له دوی سره ډېر بد چلند سوی ده. دغسې وضعیت که دوام وکړه، دا څومره زیان اړوونکی ده؟ څومره میرمنې نورې هم مایوسه کېږي؟ په خپل حکومت ته دا څومره زیان رسوي؟
دقیقا ای کاش حکومت د دې دپاره یو فکر درلودلی، یو طرز العمل یې درلودلی چې په هغه باندې کار روان وای او هغه ته یو توجه ورته کوله، یا حکومت ځان ته یو لارلیک درلودلی، او یا هم اوسنی نظام یا اوسنی حکومت د دې دپاره خپل د بقا دپاره د ولسونو په زړونو کې ځای نیولی وای، نو خپل د بقا دپاره یې کار کړی وای، نو هلته ده چې دې برخې ته خاصه پاملرنه کوله. ځکه چې په اسلام کې هم قضا کې ډېره سخت ته پاملرنه شوې ده، تر ډېره حده پورې، تر ډېره بریده پورې فیصلو ته پاملرنه شوې ده، چې د قرآن او د حدیث بنا باندې هلته په فیصلو کې باید څومره دقیق اوسېږي، قاضیانو، وکیلانو، سرنوالیو، د هر څه نظام چې جوړ ده دا اوس فعلا په افغانستان کې. او زمین کې په اجماع او په قیاس باندې هم همداسې، حتی تر کلی تر ملا پورې چې کوم فیصله کوي، دا څومره مهمې دي او څومره باید په دې برخه کې پاملرنه وشي، چې متاسفانه اوسنی نظام خپل پښه خپله پتې شوهي، او یو خو خپل او د خلکو تر مابینځ ډېره واټن او ډېره فاصله یې پیدا کړله، چې دغه اولین تعبیز دوی د ښځو په وړاندې وکړله چې ښځې د تعلیم څخه منې کړلې، ښځې د کار څخه منې کړلې، ښځې باندې دارالوکالۍ بندې کړلې، د سرنوالۍ او استیناف او محاکمو کې چې ښځې کار کولې هغوی یې په کورو کې کېنولې، بېکار او بېروزګار یې کړلې. یعنی دغه خپله یو ډول ضربه وه ښځو ته، دغه تعبیز خپله اساس یې کېښودل چې خلک د دوی نه فاصله واخلي، د دوی واتورې شي، د دوی نه د راتلونکي لپاره یو تصمیم ونیسي. بالاخره دا خلک تصمیم نیسي، نن وي که سبا وي، دا چې دوی زندوي نړیوال حمایت غواړي، دا چې دوی خپل منځ کې چې کوم مشکلات شته، چې بعضې خلک د دوی د خوشبین وه او دا یې غوښتل چې دا نظام دې راشي او ملاتړ یې د دې نظام کوله، او اوس هغه خلک هم خپل په منځ کې، خپل په زړه کې، خپل په کډو کې شګه ده، خپل په زړونو کې، خپل په ځان باندې شکمنې دي چې ولې مو غوښتل خپل داسې نظام د دې نظام چې خوب یې نه دي هغه خلک ټول منسجم کیږي او بل اخر د دې په مقابل کې پورته کیږي ځکه چې هیڅ وخت یو څوک وه وی زپې وی کوټه بل اخر هغه نور هم قوي کیږي او ستا په وړاندې پورته کیږي دا تاریخ گواه ده او دا په تجربه باندې ثابت ده بل اخر به خلک په دې پسې راپورته شي
یو بل مسله چې په محکمو کې اوس د ټولو خلکو حق نه ورکول کیږي یوازې میرمنې نه دي نارینه او سره مناسب چلند نه کیږي قضیه اغه اخری حد ته رسیدي یو عمده علت داده چې دوی په خانی وکیلان څارنوالان قاضیان اکثریت من فکرل په ځای کسان راغلي دي چې دوی کم سواد دي دا څومره د دې ستونزې د رامنځته کېدو لامل کېدلی سي میرمن نیازی
جمهوریت د اساسي قانون پر بنا باندې وګوري په قضا کې داسې هیڅ وخت تغیرات نه راځي چې تغیرات ورته نه تعین کېدلی چې قصص یا قضایا یا دوسیې تر څېړنې لاندې به وو هغه یو تر بله پورې هره قضیه مرتبط وي او هره یو قضیه یو تر بله پورې وکیل ته هغه څارنوال ته هغوی معلومات په دې کې لري هغوی په دې کې څېړنې کړي معلوماتونه یې ترلاسه کړي نو یو دم څوک هېڅکله داسې تغییر او تبدیل نه راوړي ما یو ځلې مخکې هم یو برنامه کې د مجاهد صاحب څخه دا پوښتنه وکړله چې مجاهد صاحب که ستاسو د دروازې پرده سوری وي خراب شوي وي زړه شوي وي تاسو خو هغه پرده نه لرې کوئ چې ته ودرېږې بیا به نوې پرده راوړو اول به یو بله پرده را جوړه کړئ د پلاستیکو نه یې جوړ کړئ د بوجۍ نه را جوړ کړئ نسپې کوئ بیا هغه سوری یو خراب پرده ایسته کوي نو دا یو ډېر عادي مثال ده که څوک ورته فکر وکړي په قضا او څارنوالۍ کې حاضر قیاس داسې موضوعګانې شته چې مغه څارنوال ته معلوم وي مغه وکیل ته معلوم وي مغه قاضي ته معلوم وي هغه په دې برخه کې څېړنه کړي معلوماتونه یې کړي نو ته یو دم هغه لرې کوو یو بل نه اهل کس د هغه په ځای باندې راوړی یا اهل یې اهل دیم راوړی په ځای دې ورته مقرر کړي وي خو دغه اهل چې معلومات ونه لري څه وکړي فیصلې ټول د معلوماتو پر بنا باندې کیږي فیصلې ټول د ثبوتونو پر بنا باندې کیږي د طرفینو دا به اورې په ثبوتونو به ثابتېږي بیا به فیصله کوي خو متاسفانه چې اوسنی نظام خپل پخه چې خپله پتیشه وهي او خپله چې خپل انزوا ته رسېږي او هغه حالت ته رسېږي چې باید نور نو د پای ټکی ورته کیږي دوی خپله سبب شوله په دغه مسایلو باندې سبب شوله دوی که واقعا مسلمانان دي او د اسلام د دین څخه پیروي کوي دوی په قضا او په څارنوالۍ کې باید ډېر اساس پاتې شوی وای ډېر کوشش به کړی وای چې په دې عرصه کې تغییرات درنه وای راولی قضایي به څېړنې به کړی وای ورته خپل استازي به ورته کښېنولي وای چې څېړنې وشي لا د دې کوشش به کړی وای چې ښه فیصله وشي تر څو چې مونږ ښه نوم ترلاسه کړو د خلکو څخه د خلکو په مونږ باندې باور پیدا شي خو متاسفانه چې دوی داسې یو تغییرات راوړله چې هغه نور هم هغه وکیل هم اوس نوی کس چې ایران پاتې ده چې څه وکړي هغه کس چې مداوا ده هغه هم ایران ده چې بیا دې ته څنګه د څرنه شروع وکړم څنګه د سرنه اسناد راوړم څنګه د سرنه شاهدان راوړم شاهدان خو هم د چا سره په سینه راځي د اوسنۍ شرایط کې چې د افغانستان خلک د دغومره اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي نو طبعا دا ټول هغه څه دي چې د دې فضا وري چې نور هم د دوی او د خلکو ترمنځ وطن ډېر سي او نور هم خلک د دوی نه متنفره سي ځکه چې دوی دغه کړي دي د دې سبب دي د دې باعث دي په حکومتداري کې دا شیان ته ډېره خاصه پاملرنه باید وشي
بله په آخر کې غو میرمنو ته چې دوی محکمو ته مراجعه کړي او په خبره یالته دوی سره ډېر بد چلند سوی حتی دوی وایي چې د دوی خبرو ته غوږ نه نیول کیږي چې دوی څه وایي مقصد په یو رقم باندې داسې کوشش کیږي چې بېرته له محکمې نه دوی لاړې شي په خپل کور کې کښېني دغسې میرمنو ته به د تاسې ډاډ څه وي یعنی دوی کله چې مجبوره نیسي تر محکمې پورې مراجعه نه کوي هغه که د میراث مسله وي هغه که یو چا سره دعوا وي هغه که د یوې کونډې کوم حقوقي حق تر پښو لاندې سوی یا د طلاق موضوع خاصتاً اوس په داسې شرایطو کې په افغانستان کې یادیږي نه دغسې میرمنو ته چې دوی له محکمو څخه ناامیده بېرته لیږل کیږي تاسې یو ډاډ به څه وي
ټینګار مې خوندو ته همدغه ده مشوره مې خوندو ته همدغه ده چې هېڅکله چپ مه پاتې کیږئ تاسې خپل د حق د غوښتنې په دې خاطر چې تاسې ګناهګاره کیږئ او حدیث شریف دا وایي یو ځل هغه څوک چې په موږ باندې ظلم کوي ګناهګار ده دوه ځلې موږ ګناهګار یو چې ظلم په ځان باندې تطبیقوو د ظلم وطن د پاره خپل غاک اوچت وساتی او تاسې خپل ناهیلي کیږی مشل واری نور مرته مراجعه وکړي څومره چې مزللې بیا مراجعه ورته وکړي څومره چې در نفرت کی بیا هم مراجعه ورته وکړي څومره چې خبر خورد نه کی تاسې بیا هم مراجعه وکړي یعنی تاسې د اوسلې او د زغم څخه کار واخی تاسې د اوسلې او د زغم طاقت هیڅوک نه لري د صبر په مقابل کې الله پاک هم وی وزونه ورته ورکړي او په دنیا کې هم هیڅوک دې هغه کس تحمل کوي هغه څوک حوصله کوي د هغه په مقابل کې خپل د ځان څخه چې هر څونه ظالم وي څه نشي کولی چې دومره ته مقاومت ولري او ته قوت ولري او بیا هم هغه ستا په مقابل کې غلطي وکړي بالاخره دوی مجبوره کیږي چې تصمیم ونیسي ناامیده کیږي مه ناهیلي کیږي مه او خپل مقاومت او خپل استقامت ثابت کړي خوندو ته زما فقط دغه نظر ده دغه مشوره ده ورته چې موږ باید استقامت ولرو په هر حال کې
ډیر زیات مننه تاسو ژوند ډیر سلامت اوسئ
همچنان ما فقط مغوړم خدای مو ملشه
د یادونه ده چې په ملګرو ملتونو کې د اروپایي ټولنې استازي هم د روان کال په لړم میاشت کې د دې سازمان په اتاویې مغونډه کې د درېمې کمیټې په وناسته کې په افغانستان کې د قضایي سیستم د حذف او بشري حقوقو د سرغړونې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د اروپایي ټولنې د استازولۍ د اعلامیې په یوه برخه کې چې د دغې ټولنې د یو استازي لخوا ولوستل شوه، ویل شوي وو چې په افغانستان کې له حقوقي نظام څخه ټول ضمانتونه لري شوي، هیواد په فرمانونو چلیږي، په داسې حال کې چې قاضیان، څارنوالان او وکیلان له حقوقي نظام څخه لري کړل شوي دي. درنګ دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 1. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو مندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا خبريږي. د دې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. لومړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن د الکترونونو ترتیب او د دورانی عناصرو خاصیتونه لولو او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي. د دورانی عناصرو جدول په عمومي او افقي ډول جوړ شوی او په نننی درس کې به په دې پوښو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په افقي برخه کې کوم عناصر. د درس پوره بیان د ښوونکي په لوست کې.
د الکترونون ترتیب او د دوري عنصرونو خواص وایم. د عناصر دوري سیستم یا پیریوډیک سیستم آف د ایلیمنت وایي. د عناصر دوري سیستم د عناصرو د ویش، خواص او دوري قانون په اساس جوړ شوی دی. د دې لپاره چې د عناصر دوري سیستم په هکله معلومات ترلاسه کړو، په اول قدم کې باید د عناصر دوري سیستم د تاریخچه په هکله پوه شو چې د عناصرو موډرن پیریوډیک ټیبل چې دی په 1918 میلادي کال کې د یو روسي ساینسپوه لخوا چې دیمیتري مندلیف نومېدی د هغه لخوا ترتیب شوی دی چې د عناصرو د دوري جدول د مندلیف ته په دې شکل سره هغه عناصر په دوري جدول کې ځای پر ځای کړي وو. په عناصرو دوري جدول کې چې دوري اصول اتلس پورې ټول عناصر دي چې د نوي شاوخوا طبي عناصر او باقي مندې په لابراتوارونو کې جوړ شوي عناصر دي چې دا عناصر چې په دوري جدول کې ځای پر ځای شوي دي دوی په سمبولیک ډول سره د لیکل شوي دي، یعنې د دې د نوم مکمل توري نه لیکل کېږي بلکې په سمبولونه د هغې نومان ښودل شوي دي. لکه د دوري جدول لومړی عنصر چې دی هغه هایدروجن دی چې د ایچ په سمبول سره ښودل شوي دي. همدارنګه دلته لکه په دې مثال کې چې وینو هیلیم دی چې د دوري جدول دویم عنصر دی چې د هغه اټومي نمبر باندې او همدارنګه اټومي کتله ښودل چې اټومي نمبر یعنې د هایدروجن اټومي نمبر چې یو دی او هیلیم چې دوه عنصر په دوري جدول کې راځي چې اټومي نمبر یې دوه دی. همدارنګه اټومي کتله چې د پروتون او نیوټرون د شمېر څخه عبارت دی هغه څلور دی. نو سمبول هم په ایچ ای سره ښودل کیږي. د عناصر دوري جدول چې دی هغه د په عمودي او افقي قطارونو څخه جوړ شوی دی چې افقي قطارونه د پیریود په نامه سره یادیږي چې وو پیریود سره لري او عمودي قطارونه د ګروپونو په نامه سره یادیږي چې اته اصلي ګروپونه لري او لس فرعي ګروپونو څخه عبارت دي چې په چپ طرف کې ټول فلزات قرار لري. فلزات چې دي اضافه الکترونونه لري، د هادي دي یعنی د برېښنا تیرونکي دي، ځلا لرونکي دي، همدارنګه ټینګ فلزات دي. په راسته طرف کې غیر فلزات قرار لري چې د دې الکترونونو شمېر کم دي، د برېښنا نه تیرونکي دي. همدارنګه په دا لکه په شکل کې چې جوړ شوی شو دسته و دي، دا یو مایل خط قطار دی. دا فلزي او غیر فلزي چې دي دا د میتیلایټس په نامه سره یادیږي چې دا په قسمي ډول سره د برېښنا تیرونکي دي. دا هغه په فلزاتو کې راځي، هم په غیر فلزاتو کې راځي. په دې دوري سره لکه په دا دوري جدول چې دی هغه په هغه کې څلور بلاکونه دي چې یو د ایس بلاک دی، بل د ډی بلاک دی، پی بلاک دی او ایف بلاکونه څخه دا هغه دوري جدول په بلاکي جوړښت ترتیب شوی دی. د عنصرونو د الکترونیک جوړښت یې وایي چې وایي هایدروجن د یو الکترون لري، هیلیم دوه الکترونه لري چې د مندلیف د جدول لومړی پیریود یې جوړ کړی دی. د نوموړي عنصرونو الکترونیک د انرژي شکته نیولي دي چې د هغوی الکترونیک جوړښت په لاندې ډول سره دی. لکه د هایدروجن الکترونیک جوړښت یو پاول اصلي سوی او فرعي سوی یو الکترون لري، نو په اوربیتال کې یو الکترون په مخامخ په مستقیم جهت سره ښودل شوی دی. هیلیم چې دي هغه هم د هټ په دې ترتیب سره په شکل کې لیدل کېږي، د سپورت بیتال کې ټک شوی دی. وایي دلته د فرعي انرژي سویه کیني خواد عدد اصلي کوانټم نمبر او پورتني عددونه د فرعي انرژي کې سویه د الکترونونو شمېر د هغې په اوربیتالونو کې راشي. لیتیم درې الکترونونه لري، بیریلیم څلور الکترونه او بروم پنځه الکترونونه لري چې د نور عنصرونو الکترونیک جوړښت په لاندې ډول سره ښودل شوی دی. چې لیتیم د یو اس دوه دوه اس یو، همدارنګه د بیریلیم د یو اس دوه دوه اس دوه، همدارنګه د بروم د یو اس دوه درې اس دوه او د پی یو سره ښودل شوی دی. د کاربن چې دی الکترونونه شپږ دي چې پنځم شپږ الکترونونه له هونده قاعدې سره سم د پی دوه اوربیتالونه په ټاکه ډول له همجهت سپین سره د هغوی د سپین مجموعه مثبت یو ده ځای نیولې دي چې د الکترونیک جوړښت یې په لاندې ډول سره دی. یو اس دوه دوه اس دوه او د پی دوه چې اوربیتالونه یې لومړی په چې شي همجهته شکل سره ټکر دي، تاکه همجهته شکل سره ټکر دي. کله چې دوه اوربیتالونه شمېر زیات شوی دي، به مخالف جهته شکل هم اوربیتالونه خانیه ډکې کړي دي. په همدې ترتیب سره د اکسیجن الکترونیک جوړښت اته د فلورین دانا او د نیون دا لاستیچ په لاندې ډول سره دي الکترونیک جوړښت ښودل شوی دي. همدارنګه د نیون عنصر چې دی د ایل مشبو کوشه یعنی د ایل شل لري. له نیون څخه وروسته عنصر سوډیم دی چې د مندلیف د جدول د دریم پیریود لومړنی عنصر دی. د الکترونیک جوړښت په لاندې ډول سره دی چې یو اس دوه دوه اس دوه دوه پی شپږ او درې اس دوه چې په اوربیتالونو کې په دې ترتیب سره ښودل شوی دی.
ښوونکي د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عناصرو الکترونیکي جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت مو ولوست.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا لولو. په تیر درسي ساعت کې موږ فلز، غیر فلز او شبه فلز ولوستل او ښوونکي د دې درې وړو ترمنځ توپیر او د هغوی خاصیتونه راته بیان کړل. نن به د محلولونو خاصیتونه یا ځانګړتیاوې ولولو. ښوونکي به راته هغه درې مرحلې تشریح کړي چې په لړ کې به یو ماده حل کیږي او خپل خاصیت بدلوي.
د محلولونو ځانګړتیاوې د محلولونو ځانګړتیاوې وایي محلولونه یو شمېر فزیکي ځانګړتیاوې د منحل موادو په شمېر او په محلول کې د منحل موادو ضرورت حرکت پورې اړه لري چې کولاګاټیو ځانګړتیا په نوم یادیږي. دغه ځانګړتیا د ډیفیوژن، اوسموسس، اوسموټیک پرشر، د محلولونو د بخار فشار ټیټېدل، د محلولونو د شتو د درجې لوړېدل او د محلولونو د کنګل کېدو درجې ټیټېدل ټوله دا په بل کې نیسي. چې له هغه لرې څخه لومړۍ خپرېدنه وایي چې ډیفیوژن یا خپرېدنه انتشار د محلول په مالیکولونو کې د منحله موادو ذراتو خپل سری خپرېدو ته ډیفیوژن یا هم خپرېدنه وایي. لکه پوتاشیم پرمنګنای چې په اوبو کې واچو نو هغه خپل مالیکولونه چې کوي انتشار کوي او خپرېږي. ازموس د نیمه نفس ور پردې څخه واره مالیکولون چرکیت مهم خوا تنفس وکړي. دې عملیې ته ازموس وایي چې واره یعنی کوچني مالیکولون ته د تیرېدو اجازه ورکوي مګر لوی مالیکولون ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي. نیمه نفس ور پرده وایي هغه پرده د کوچني ذراتو څخه تیریږي او غټ ذراتو څخه تیرېدلی نه شي. د بېلګې په ډول د حیواناتو انسانانو پوست دي نیمه قابل نفس خاصیت لري. ازموټیک فشار چې دی وایي هغه کوچ چې د ازموس عمل سبب کیږي یا په بلې بار هغه کوچ چې د مالیکولونو د نفوذ لامل ترکیب محیط نه غلیظ محیط خواته د نیمه قابل نفس پردې څخه ډکیږي د ازموټیک فشار په نامه سره یادیږي. محلولونه په ازموټیک فشار کې د ازموومیټر اسکا په واسطه سره اندازه کیږي چې د محلول د ازموټیک فشار د قاضي حالت عمومي معادله په واسطه شمېرل کیږي چې معادله یې عبارت ده پی زر پی بی مسای کیږي ان زر پی آر زر پی ټی سره چې په شکل کې د ازموومیټر اسکا وینو چې څنګه کولی شي ازموټیک فشار پرې اندازه کړو. همدارنګه محلول د ازموټیک فشار پر بنسټ په درې ګروپونو ویشو. ایزوتانیک، هایپوتانیک او هایپوټونیک محلولونه دي. لومړی ایزوتانیک محلولونه وایي هغه محلولونه چې عین غلظت او ازموتیک فشار لرونکي دي. دا ډول محلولونه یو له بل سره ایزوتانیک محلولونه په نامه سره یادیږي. د بېلګې په ډول د خوړو مالګې چې 0.9% محلول او د ګلوکوز 5% محلول د وینې سره ایزوتانیک دي. که چیرې حیواني او نباتي حجرې له هغوی سره په ایزوتانیک محلول کې کېښودل شي په دې کې کوم بدلون نه لیدل کیږي. بل هایپرټونیک محلولونه دي وایي که چیرې د کوم محلول غلظت او ازموتیک فشار چې د سټنډرډ او له هغه سره پرتل شوي محلول څخه زیات وي. دارنګه محلولونه یو له بل سره هایپرټونیک وي که چیرې نباتي او حیواني حجرې له هغو سره هایپرټونیک محلولونه کې کېښودل شي په دې صورت کې وایي حجرې پوچي او د هغوی پلازمولایزس ترسره کیږي چې حجرې وچې او له منځه څخه ځي. بل بیا هایپرټونیک محلولونه دي چې هغه محلولونه چې د هغې غلظت او ازموتیک فشار د کوم سټنډرډ او له هغه سره پرتل شوي محلول څخه ټیک یک شرط دی د بېلګې په ډول له وینې څخه لږ وي. دارنګه محلولونه هایپرټونیک په نامه سره یادیږي چې د حجرو شتون په هایپوټونیک محلولونو کې د هغوی د هیمولایسس لامل ګرځي چې په نتیجه کې حجرې پرسیږي او په پایله کې حجرې چیوي او له منځه ځي چې په شکل کې د پلازمولایز او هیمولایز شوي حجرې موج وینو. خو بهترینه د حجرو لپاره مهم چې دي او د محلولونو هغه ایزوتانیک محلولونه دي.
په درس کې مو اوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یوې کې یعنی محلول د ازموتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت تغوږی است. د دولسم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو عضوي مرکبونه ولوستل. نن به دا ولولو چې الکسایکلیک مرکبونه یا الکینونه څه ته وایي. په دې برخه کې درې الفاتیکي، حلقوي یا کړیز مرکبونه لولو او خون کې به د دې مرکبونو خاصیتونه مونږ ته بیان کړي. د هم د مرکبونو درس
الیسایکلیک مرکبات یا الیسایکلیک کمپاؤنڈز وایو. الیسایکلیک مرکبات هغه کړنی سیستمونه دي چې واز د کاربن اټومونه د حلقې په جوړښت کې برخه لري. دا چل کوي سیستمونه مشبو او یا یو برخه غیر مشبو ده. لرکه کپله په خپل کیمیاوي او فزیکی ځانګړتیاو کې مېوي فعالیت کې خپل اړوند او الیفاتیک مرکبات ورته دي. نو له همدې کاربل د الیسایکلیک مرکباتو په نامه سره یادیږي. اروماتیک مرکبات د بنزین یا سایکلو هیگزاټرین څخه مشتق کیږي او کیمیاوي تعاملات یې بیخي بل ډول دي. نو له همدې سبب په ځانګړې توګه تر سیرینې لاندې نیول کیږي. کریز مرکبات په لیپاتیک حلقوي او اروماتیک هایدروکاربونونو توکې توپیر کیږي. الیپاتیک کریز مرکبات په لاندې درې ګروپونو ویشل کیږي چې کریز الکان یا سایکلو الکان، کریز الکین یا سایکلو الکین او همدارنګ کریز الکان یا سایکلو الکان په نامه سره دي. همدارنګ کریز الکان وایي چې څه دي. کریز الکان یا سایکلو الکان نوم ایښودل او ځانګړتیاوې دي. سایکلو الکان مشبو هایدروکاربونونه چې د کاربن د اټومونو د کړي په څیر سره تړلي وي او مجموعي فارمولې سی ان ایچ 2 ان دي. سایکلو الکان نومونه د هغه اړوند د زنځیري الکان څخه اخیستل کیږي او د نوم د مخه د سایکلو مختاري لیکل کیږي. د ساده کریز الکانونو نومونه په لاندې ډول سره دي لکه سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، سایکلوپینټان، سایکلوهیگزان او همدارنګه سایکلوهیپټان او چې دا یې شکلونه دي. بیا اوس د سایکلو الکان له ډلې څخه پنځه او شپږ زولي کړي ثابت دي چې له همدې سبب په اسانۍ سره په طبیعي موادو کې جوړیږي. د سایکلو الکان درې او څلور زولي کړي په مصنوعي ډول استحصالیږي چې ډېرې فعالې دي او زیاتره یې غیر ثابت دي چې دا یې ځینې چې فارمولې عبارت له سي ان ایچ دوه ان څخه او مرکبات عبارت له سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، پینټان، سایکلوپینټان، سایکلوهیگزان، سایکلوهیپټان، سایکلوهیپټان او همدارنګه سایکلوالکان د کړي د کاربن اټومونو د شمېر له مخې په لاندې ګروپونه ویشل کیږي چې کوچنۍ کړي یې له درې څخه تر څلورو پورې د کاربن اټومونو لري. آی ټي نورمل کړي یې د پنځو څخه تر اوو پورې د کاربن اټومونو لري. همدارنګه منځنۍ کړي یې د اتو څخه تر دولسو پورې د کاربن اټومونو لري. چې غټې کړي یې بیا د دولسو څخه زیات د کاربن اټومونو په خپل ځان کې لري. سایکلوپروپان وایي چې دا به د ان الکان درې زولي سطحې جوړښت لري او د کاربن اټومونو په یو متصل عضله مثلث په شکل ځای لري او د دوی تاریخو زاویه شپېته درجې ده. د سایکلوپروپان استحصال څه ډول دي؟ وایي فرنټ په کال 1828 میلادي کال کې سایکلوپروپان د درې ډای هلوجن الکان او سوډیم څخه د انټرنیشنل ورډ سنتیسز او د ګسواسون په 1828 میلادي کال د چستر استحصال کړ چې دا یې معادلې عبارت دي چې دا ډول سره یې اتصال سرتور رسېږي. همدارنګه سایکلوپروپان ځانګړتیا وایي چې سایکلوپروپان یو ګاز دی چې د شیدو ټکې درجه درجه د سانتیګریډ دی. منفی درجه درجه د سانتیګریډ دی او د قوي بې هوشه کوونکي موادو په توګه استعمالیږي او په کیمیاوي ځانګړتیاوو کې ډېر زیات ایتلین ته ورته دی. د مثال په توګه د سایکلوپروپان غیر ثابته کړي د ټینګو غلیزو ګوګلو تیزابو هایدروجن برومایډ یا برومین او همدارنګه د کرسیسټي هایدروجنیشن په واسطه ماتیږي او زنځیري مرکبات ځینې حاصلیږي چې دا یې ځینې معدلې عبارت دی. همدارنګه به د موس بیا په دې برخه کې الکینز پیژنو چې غیر مشبو هایدروکاربون له ډلې څخه الکینونه پیژنو چې دی په هغه کې غیر مشبو هایدروکاربون الکینونه نوم ایښودنه او دغه ځانګړتیا به اتصال دي. همدارنګه ډاینونه نوم ایښودنه او ځانګړتیا وایو. الکینونه وایي چې خپل د کاربون او هایدروجن غیر مشبو مشبو مرکبات دي چې د کاربون ترمنځ دوه ګونی اړیکه وجود لري چې د الکین او همدارنګه د اولفین په نامه سره هم یادیږي چې د دې مرکبات مجموعي فارمول د CN2H2N دی چې د الکانونو په پرتله د هایدروجن دوه اتومه کم دي. دوی دوه ګونی اړیکې د یوې ګونی اړیکې په پرتله کوي او فعال دي او کیمیاوي تعاملات په اسانۍ ورباندې اجرا کیږي. د سیز او ترانس ایزومیري یا د عمومي ډول د الکینونو ساختماني ایزومیري هغه وخت وایي سره راځي چې د دوی دوه ګونی اړیکې د کاربون د اټومونو بېلابېلې موضع ولري. که چیرې موضع دوه ګونی اړیکې په یو طرف پای کې د زیډ او یا هم سیز او که موضع دوه خواته د ای او یا هم ترانس په نوم سره یادیږي، یعنې په لاندې په دې شکلو سره چې لیدل کیږي.
همدارنګه نومې ښودنه ده چې د ایپاک په طریقه سره یې نومې ښودنه په لاندې ډول سره لومړی باید د کاربن او هایدروجن د اټومونو هغه اوی زنځیر چې دوه کونی اړیکه لري نشانې شي، بیا د هغه اوی زنځیر باید د هغې خوا نه وشمېرل شي چې هغې خوا ته دوه کونی اړیکه ورته نږدې وي، چې دا اوی زنځیر ته د الکانونو په څېر نومول کېږي، یوازې په دومره توپیر چې نوم په پای کې د اینی پر ځای ای این ای او راځي، او دوه کونی اړیکه ممکن د کوچني عدد په اساس ته نږدې مثال په توګه د ایتلین همدارنګه د پرینټین هیکسین په مثالونو کې موږ ته دې نومې ښودنه لیدلی سو. همدارنګه که یو الکین یو دوه ګوني اړیکه ولري د مونو الفین او که دوه ګوني اړیکه ولري د ډاین او که څو ګوني اړیکه ولري د کولاین د مثال په توګه ټراین ټي ټراین په نامه سره یادیږي. په کریز الکینونو کې باید د سایکلو مختاری د هغوی د اړونده زنجیري الکین د نوم د مخې ته ولیکل شي، چې په معمولي ډول سره د ایتین او ایتلین د پروپین او پروپلین او همدارنګه د دوهم پروپین او د اول ایزوبیوتین همدارنګه د ایزوبیوتین په نومونو سره هم یادیږي، لکه دا د پروپین چې د پروپلین په نامه سره همدارنګه دوه میټال یو پروپین یعنی ایزوبیوتین او ایزوبیوتیلین په نامه سره هم دا مرکب یادیږي چې په پورته کې هم ذکر شوی و. همدارنګه اوس نه د غیر مشبوه مرکباتو مهمې پکې یا الکنین ګروپ یې په لاندې ډول سره دي چې وینایل څخه عبارت دي، الایل څخه او پروپینایل څخه عبارت دي. د الکینونو ځانګړتیاوې لري چې الکینونو کوم ځانګړتیاوې په خپل ځان کې لري. الکینونو په فزیکي خواص کې خپل اړوندو الکانونو ته ډېر ورته والی لري. د مثال په توګه که د الکینونو الکانونو مالیکولي کتلې نږدې یو شان وي نو د ایشېدو یې تکیه سره نږدې وي، لکه په لاندې شکل کې په ښه توګه سره معلومیږي. د الکینونو کوچني مالیکولونه په عادي تودوخه کې د ګاز حالت سره هغه الکین چې د کاربن د اتومونو شمېر 15 او یا زیات وي مایع دي. د الکینونو د ایزومیر د ایشېدو ټکي ډېر سره ایل سي نږدې او یو بل ته ورته وي، لکه په لاندې الکانونو په دې لاندې نوم همدارنګه د جوړښت لیدل کې چې ایتلین دي، ایتین همدارنګه پروپین یا پروپلین همدارنګه همداسې نور مرکبات دي د ښودل شوي دي. د الکینونو استحصال دي الکانونه د حرارتي تجزیې څخه د پروپولایز څخه څنګه لاسته راځي، او په سنل کې کوچني الکین د الکانونو د تجزیې څخه لاسته راوړی شو، او دا طریقه د کریکینګ سپریس په نامه سره یادیږي چې مدلی په لاندې ډول سره ده. همدارنګه د الکان د الکولو د ډیهایډریټایزیشن څخه هم الکینونه لاسته راځي، چې د الکولو څخه په لوړ تودوخه کې او همدا د المونیم اکساید په موجودیت کې اوبه خارجیږي او الکین لاسته راځي چې مدلې عبارت دي په لاندې ډول سره. همدارنګه ډاینونه وایي چې هغه هایډروکاربونونه دي چې دوه دوه ګوني اړیکې ولري، چې د ډاین په نوم یادېږي، چې ډاین په دوه بېلابېلو ګروپونو ویشل کېږي، کوم ولري چې ډبل بانډ دي، کنجکټ چې فارمولې عبارت دي H2C دوه ګوني اړیکه د کاربن، همدارنګه دوه ګوني اړیکه د کاربن CH2O سره، همدارنګه کنجکټ ډبل بانډ دي، همدارنګه ایزولېټ ډبل بانډ څخه. ډاینونه یا اولفینونه چې دي د یو او پنځه هیگزاین د ډای اولفین یو شم مثال چې په هغه کې د ایزولیټیډ دوه ګونی اړیکه موجود لري، دا مرکب د الایټ کلورایډ او مګنیزیم څخه لاسته راوړلی شو. همدارنګه نومې ښودنه د ډاینونو یا ځانګړتیاوې په لاندې ډول دي، په یو مرکب کې د دواړو دوه ګونو اړیکو موقعیت د کاربن اټومو د شمېر له مخې تعینیږي، او د مرکب د نوم د مخې لیکل کېږي چې درې مهم ډاینونه په لاندې ډول سره دي، یو او درې بیوټوټاین دي، دوه میټال یو درې بیوټیډاین دي، دوه درې ډای میټال یو درې بیوټیډاین څخه عبارت دي. همدارنګه چې نومې ښودنه او ځانګړتیاوې نور مثالونه عبارت دي، یو پنځه هیگزاین او یو څلور پنټیډاین څخه.
هیله ده چې له درسي ساعت وروسته د کیمیا نننۍ درس تر سره بیا تکرار کړئ. نو پام دې تمه د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي په کیمیا کې به دوري جدول کې د عنصرونو متنوع بدلونونه ولولو. په یولسم ټولګي کې غیر عضوي مرکبونه ولولو، او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نننۍ درس په دوام د الکینونو درس واوري.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتو نیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسې ته خپریږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې درسي ساعت در سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خپرونې مو الله مل شه.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغې زبانه را خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.